د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبری مجله کې به واورئ چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 140 ولسوالیو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي، خو د امنیت د خرابۍ له کبله تر اوسه دې مراکزو ته نه دي لیږل شوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ ملالۍ بشیر ته چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند ولایت چارواکو منلی چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی او ایران وایي د تیلو یوه برطانیایي ټانکر یې راخوشی کړی دی. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت چارواکو منله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په ډېره خوښۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتې دي، چې هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي، موږ هیئت ټاکلی دی. هغه هیئت به ټولې څېړنې نهایي کوي او هغه به ستاسو سره شي.
د دې ترڅنګ د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. د اعلامیه په وینا تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ اړوند په تختی پل کلي کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې په پایله کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژل شوي او د دې شبکې درې ښځینه مهم غړي چې په اردو او انګلیسي ژبو خبرې کولې د تحقیقات په مخه ژوندۍ انتقال سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د القاعده شبکې ټول غړي د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي دي. تر دې مخکې د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي و چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قومندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور چاودېدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیا له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته هغه ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي چې په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي دي او 9 نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا دوه غړي په دې حمله کې د 15 ملکي وګړو د وژل کېدو او 14 نور د ټپي کېدو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې اتاوله افغان ویلي دي چې دغه کسان د موسی کلا ولسوالۍ په خاکسار سیمه کې د حملې ځای ته نږدې هغه مهال وژل سول چې په یوه واده کې ګډون کړی وو او د هلمند ولایتي شورا یو بل غړي عبدالمجید اخونزاده د 40 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. دا ملاتړ وروسته له هغه سوې چې چینایي چارواکو پرون په پیکینګ کې د طالبانو له یو پلاوي سره ولیدل. دا کتنه دوی اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره تر نهو پړاوونو مذاکراتو وروسته دا خبرې لغوه اعلان کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ نن وویل پیکینګ هیله لري چې طالبان او امریکا به د دې مذاکراتو فرصت ته دوام ورکړي او چین چمتو دی چې په دې اړه رغند رول ولوبوي. جینګ همداراز وویل پیکینګ مصالحه او ثبات ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلی و چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. د اروپای ټولنې، جرمني، جاپان، برتانیا، امریکا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې استازو چې د انتخاباتو د ملاتړ ډلې غړي هم دي، په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو له کاندیدانو سره لیدلي او د شفافو انتخاباتو په برخه کې د خپل رول په اړه بحث کړی دی. یادو سفیرانو د هغو مواردو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ځینو کاندیدانو په وینا یو شمېر کاندیدان له دولتي منابعو څخه د ځان په ګټه استفاده کوي، چې په دې کار سره د دغو سفیرانو په وینا د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو باور کمیدای سي. دوی همداراز پر انتخاباتي بنسټونو او کاندیدانو د اضافي څار لپاره د بې پرې څارونکو ملاتړ څرګند کړی او له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړیو یې غوښتي چې له بې ځایه تورونو ډډه وکړي او د رایو په شمېرلو کې لاسوهنه نه کوي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امنیت او درغلیو په اړه شکایتونو اندېښمن کړي او له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اصولو سره سم چلند وکړي او د افغانستان د دې دیموکراتیکې پروسې درناوی وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ایران وای د تیلو د یو برتانیایي ټانکر د راخوشي کولو قانوني مراحل بشپړ سوي دي. دا بیړۍ ایران په جولای میاشت کې نیولې وه. د ایران د حکومت وایند علي ربیعي وای دا بیړۍ خوشي سوي خو ورته معلومه نه ده چې څه وخت په لبندر عباس څخه ووځي. د ایران د حکومت وایند نن په یوه خبري کانفرانس کې زیاته کړه د دې قضیې حقوقي پروسه بشپړه سوې ده او د قانوني شرایطو پر اساس خوشې سوې ده. ربیع یوه ورځ وروسته له هغه دا څرګندونې کړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په تهران کې د وینا پر مهال په سیمه کې د امنیت ټینګولو خبره وکړه او ویل چې ایران به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د خلیج د امنیت لپاره خپل پلان معرفي کړي. د سیتیا امپریو په نوم د برتانیا تیل وړونکې بیړۍ په جولای میاشت کې په هرمز تنګي کې توقیف سوه. په دې بیړۍ کې 30 کسان سپاره وو چې له هند، روسیې، لاتویا او فلیپین څخه وو. د خبرونو پای
لازادی راډیو مخامنه خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د ملي امنیت ځواکونو دا ځل په هلمند ولایت کې ملکی وګړي په نخښه کړی دي.
یو کور چې هغه هیڅ معلومات یې هم نشته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه و ماینه و د خپله ټوله فامیلي ټوله ختم سوی دی چې په کور باندې بم اچولی دی.
د طالبانو یو پلاوی چین ته د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کړي دي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به واورئ چې یو شمیر کاندیدان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به هم درته وړاندې شي. هیله ده چې د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته د وژل شویو کسانو د کورنیو غړي راغلي دي او وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی ګڼ شمېر دوستان او عزیزان وژل شوي دي. د هلمند د ولي ویاند وایي په هغه عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا په موسی کلاه ولسوالۍ کې شوي د القاعده او طالبانو مهم غړي وژل شوي، خو د ولي ویاند تاییدوي چې ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي.
نجیب د موسی کلاه ولسوالۍ د کنجاک او شواروز د کلي نه د تیرې شپې د چاپي او عملیاتو پر مهال د خپل کورنۍ څلور ټپي سوي غړي د لشکرګاه ایمرجنسی ته راوړي دي. د ازادي راډیو ته وویل د ښځو او ماشومانو سره چې په دوو موټرونو کې سپاره ول واده ته روان ول چې هوایي برید پر وسو او د کورنۍ ګڼو کسانو ته مرګ جوړ واوښتل.
موږ د شپې پر لس بجې باندې موټر ترکت وکړی دی. موږ ځای کلو خوشحالي واده وو. د شپې په چاپه کې وشتی چاپه کې مانت څوارلس کس شهیدان لرو، اته کس کنه کس موږ زخمیان لرو. دا شهیدان کې څلور مې خپل د کورنۍ دي چې درې زنانه دي او یو مردانه دی او نور چې دی بس درې د یو کور د زنانه دی درې د بل کور زنانه دی څلور د بل کور دی یو د یو کور دی بل د بل کور دا ګرد زنانه دی.
هغه معلومات چې د حکومت لخوا د رسنیو سره شریک شوي دي ښیي چې د کندهار څخه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د موسی کلاو ولسوالۍ په یاد سیمه کې په عملیاتو بخته وه. د کندهار دولت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی لامیه کې راغلی دی چې د دې عملیاتو پر مهال د القاعدې 15 مهم غړي وژل سوي دي. درې داسې بهرنۍ ښځې هم نیول سوي دي چې په اردو او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړی مجید خونزاده چې د موسی کلاو څخه راوړل سوو ټپیانو ته د وینې ورکولو لپاره ایمرجنسي روغتون ته راغلی وو، ازادي راډیو ټول تلفات تر هغه ډیر دي چې نجیب او مطبوعات یې وایي.
ګډ ځواکونو هلته عملیات کړي دي. د عملیاتو په نتیجه کې چې لس کسه ټپیان یې ایمرجنسي ته راوړي دي او د څلوېښتو په شاوخوا باندې ښځې او کوچنیان او ماشومان په شهادت رسېدلي دي. یو کور چې هغه هېڅ معلومات یې هم نشته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه وو ماینه وو دی خپل ټوله فامیلی ټوله ختم شوی دی چې په کور باندې به ماچولی دی. او په دغه سیمه کې چې دا واده مراسم ترسره کیږي په دغه سیمه کې خلک د سیمې خلک د واده ګډونوال وایي چې موږ ژغونه باندې کول چې دا واده دی د ملکی کسانانی او ټکان مکوي ټکان مکوي.
د مساکلا څخه د پیښې د ټپیانو سره راغلي کسان بیا وایي د افغان ځواکونو د تیر شپې د عملیاتو پر مهال 14 کسان چې ټول ښځې او ماشومان دي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی بل خبر پانه کې راغلی دی چې د موسی کلا د شواروز او کنجک په عملیاتو کې د موسی کلا د پاره د طالبانو ولسوال فرهاد په شمول 22 کسان وژل سوی او 14 نور چې د پاکستان او بنگلاديش اتبادي نیول سوی دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر طالبان وژل سوی دي. دوی هم ملکی تلفات منی او پاره د پلټونو د خپل خبر ورکوي.
په عملیاتو کې څوار لستنه وسلوال مخالفین چې په غو کې خارجیات په هم شامل دي، د القاعده شبکې مهم کسان هم شامل دي، غیر منځت للی دي. او په ترڅ کې څالو ورته نشدینه ژوندینی ولسوی دي چې هغه هم په دوشه په پند خبرې کوي. په ډیره خوشنۍ سره دا یادونه هم کوي چلته ملکی کسانو ته هم تلفات وشتي دي. وای بریت سوې دي په ډیپو باندې د ډیپو د انفجار له کبله اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي موږ حیات ټاکلې دي.
طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده. کار یوسف احمدی رستنی ته په یو استول سبي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې چاپه د واده پر مراسمو ولسوي دا وژل سوي ټول ملکی کسان دي. هغه د القاعده او بهرنیو اتباعو وژل او نیول رد کړي دي. محمد راستای تازه رادیو هلمند.
چین وایي چمتو دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اغیزمن رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له امریکا او طالبانو له دواړو غوښتنه کړې چې د سولې خبرې له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات خاطر پردیس اوروي.
له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبره لغو اعلان کړې، هممهاله طالبانو سیمه ییزو هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړه. د دې سفرونو په لړ کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو 9 کسیز پلاوی په مشرۍ چین ته تللی او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت بیان جینګ شوانګ اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړه طرفونه د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د ای پی ای اسوشیټ پریس خبري اژانس د خبر له مخې چین چمتو دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اغیزمن رول ولوبوي. طالبانو هم په اعلامیه کې ویلي چې چین هیواد کولی شي د سولې د بیا خبرو په پیل کې مرسته وکړي. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې کس مولوی قلم الدین د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کوي.
خو جانب مقابل صلح نه غواړي، حتما به پیل شي، خامخا به پیل شي. امریکایان د صلح خبرې پیل نه کی، جنگ ته دوام ورکړي چې دلته به شکست خوړلې وي.
خود نړیوالو چارو افغان کارپو عمر شریفي بیا په دې باور دي چې د ټاکنو وروسته سولې یو ښه فرصت دی نه لټاکونو وړاندې. د امریکا اوسنی حالت ته په کتو او په افغانستان کې ټاکنو ته پرانیږدې کېدو سره یو مهم امر دی چې د سولې خبرې باید لټاکونو وروسته پیل شي. که ټاکنو وړاندې وي پرته له شکه چې ستونزې راولاړوي. لدی سره همحاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چار وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره کتلی. عمران خان په دې لیدنه کې د سولې په اړه د بیا خبرو پر پیل ټینګار کړی. د امریکا له خوا د سولې د خبرو د لغوه کېدو وروسته رسنیو ته په لومړي ځل د زلمی خلیل زاد د هغې ناستې انځورونه راووتل چې د یو هیواد له لوړ پوړي چارواکي سره د افغانستان سولې په اړه یې لیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د سولې هر ډول هلې ځلې په ټپه درولې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه د سیمه هیوادونو ته او په عین حال کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې پر بهیر څومره اغیز کولای شي؟ خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالبانو د سفرونو هدف د هیوادونو ته په څه معنا دي.
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، خی نور هیوادونو ته یې وکړي، زه فکر کوم چې دی غواړي په دغه سي سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي. د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وا، دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو چې یو کدي ارتباط د طالبانو دریځ ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریځ ملاتړ تر آماده کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرې ښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په اشاره ګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونی نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې په پای نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا دا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو د خبرې ودرولې او ترامپ غوښتل چې ځنې لاسته راوړنې ولري د پردی تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکملې شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې به ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغه ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغه لپاره یو نوی سرلیک یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپو محب شریف ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
پنځه ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. زرګونه جنایات د یو نوي کتاب نوم دی چې نن یې مخکتنه وشوه. دا کتاب د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان محمد کبیر حقمل لیکلی. په دې کتاب کې د هغو افغان روناندو کادرونو او قومي مشرانو په اړه چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په نښه کړي او وژلي دي معلومات راټول شوي دي. ښاغلی حقمل، د دې کتاب لیکوال، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. حقمل صاحب، د کتاب د چاپ مو درته مبارکي وایم. په دې کتاب کې مجموعي شمیر د هغو افغانانو چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په نښه شوي څو ته رسیږي؟ لسګونه دي که سلګونه؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو همکارانو ته، یو ځل بیا تسلیت وایم ټولو هغو کسانو ته چې
د خپل کورنۍ خوږې غړي په دې وحشتناک جګړه کې له لاسه ورکړي. یو تاسو باید وکم چې دا کتاب ما نه دی لیکلی، دا زموږ د دفتر یو تحقیق یا څېړنه ده چې مختلفو کسانو پکې ونډه اخیستې، له ډېرو مراجعو او منابعو نه پکې استفاده شوې ده. او په لومړي قدم کې موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ډی پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی ده، د دوی د وژنې ډول، د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله. او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې نوی لحاظ څومره تاثیر اچولی. دا د تحقیق یوه لړۍ ده چې د ملي امنیت شورا لخوا به د ټولو هیوادوالو په مرسته دوام پیدا کوي. موخه دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو، د دوی نوم ژوندی وساتل شي، هغه جنایت چې د دوی د شهادت په اړه سوی د هغه د خلکو په ذهن کې ژوندی وساتل شي. او تر ټولو مهمه دا چې دنیا ته موږ وښیو چې موږ دغومره قدرونه او ظرفیتونه په دې جګړه کې له لاسه ورکړي، له دې جګړې نه باید ساده تیر نه سو. عاملین باید د بشري جنایاتو په اساس باندې محاسبه شي، او افغان خلکو ته یو تاریخ پرېږدو چې موږ د یو ناروا جګړه کې دغه سي قدرونه له لاسه ورکړي دي، که ژوندي وای د افغانستان او د خپل هیواد لپاره له معنوي لحاظ ډیر څه کولای شوی. او اخیری خبره پکې دا راغلې ده چې موږ د پښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره زیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په زیرکۍ سره زموږ په سپو کشر وژني، او د دې مخه نیسي چې افغانستان کې د یو څوک چې لږ تر لږه په خبره پوهېږي، یو څوک چې لږ تر لږه کار کوي شي، او خلک قربان راټولېدلی شي، هغوی له منځه بوځي.
بله حکمل صاحب، هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي، ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي، او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم دوی وژل شوي؟
غټ اکثریت هدفي وژنې دي، لږ وروسته چاودنې دي. هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې، داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي، د سودا پسې بازار ته راغلي دي، دوی په نخښه کړي دي. داسې کسان دي چې په پانتون کې درس ورکوي، هغوی په نخښه شوي دي. داسې کسان دي چې تحصیل یې کول، زده کړې یې کول، مدني فعالیتونه یې کول، خبریالان او تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نخښه شوي دي. زموږ مختلف پاړکي دي د هیواد، د دوی لخوا په نخښه شوي دي. متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسیږي ځینو ډیرو ته. خلک په دې فکر کې چې فلانی ځای کې پل وران شو، فلانی ځای کې سړک ویجاړ شو، او یا هم ودانۍ ورانه شوه، اما دې ته د هیڅ اور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي، د دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې. دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې کورنۍ پیغمجنه شوي، د ماشومان یتیمان شوي، ښځې کونډې شوي دي، له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنه ته ورکړې ده. په دوی مصرف شوی یو، دوی د هیواد د واجب لپاره فکرونه درلودل، په دوی باندې خلک راټولېدلای شوی. دغه برخې باید غوښنه شي، او دا را یاد شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه موږ نه ده زیانمنه شوې، بلکې معنوي برخه مو ده زیانمنه شوې ده، چې کېدلی شي زموږ د یو قدر د سر قیمت له ډېرو سترو پروژو نه هم اوچت وي.
او حکمل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي، چې دا د کومو کلونو ترمنځ، د کومو کلونو ترمنځ دا د افغانستان سرمایه چې تاسو وایې په رښتیا هم د افغانستان یوه سرمایه وه، دوی په نښه شوي دي، او په کومو ولایتونو کې؟
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 2003 کال نه تر 2019 کال پورې کسان پکې راټول شوي. یو ویبسایټ مور ته جوړ کړی د قربانیان ټکی کام، قربانیان ټکی ای ایف، دلته مې فورما ډیزاین کړی چې دا به هر سړی ټکولی شي. زه مطمئن یم چې د دې پر راټولېدو سره به یو شوک ورکوونکي ارقام تاسو ته ښکاره شي چې حیران به شئ چې افغانستان د دې غمجنې، د دې په وینو لړلې، او د دې وحشي جګړې په ترڅ کې څومره غټې شتمنۍ له موږ نه اخیستې دي، او څومره سخته ده چې د دې شتمنیو جای دې موږ بېرته راډکو.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان محمد کبیر حقمل و. ښاغلی حقمل د هغو لیکوالو په ډله کې وو چې د زرګونه جنایات په نوم دا کتاب یې لیکلی ده. دا د لیکوالو یوې ډلې لیکلی، او د محمد کبیر حقمل په هڅو دا کتاب چاپ شوی دی. د دې کتاب مخکتنه نن وشوه، او په دې کتاب کې د افغانستان د هغو روناندو کادرونو او قومي مشرانو په اړه معلومات راټول شوی دي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دي او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
د ولسمشری د انتخاباتو زیات شمیر نوماندان د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کوي. یو شمیر د کاندیدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د نوماندانو یوه لس کسیزه ډله د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به بیا وایي چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې موده نه بدلیږي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ولسمشری ټاکنو لپاره د لسو نوماندانو ترمنځ په یوه پریکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د انتخاباتو د ځنډ غوښتونکي دي. د ولسمشری نومان شهاب حکیمی وایي دا پریکړه به نږدې ورځو کې اعلان شي.
دغه توافقنامه امضا سوی فقط د وخت په ارتباط چې دا څه وخت اعلان شي په دغه کې موږ نهایي توافق ته ونه رسیدو. دا هدف یې دا ده چې دا انتخابات وزندگی ترغه پولیس د سولې مساله هغه سي په کمیسیون کې اصلاحات راسي او په عمومي توګه د سيوي اداره څنګه وکول سي د انتخابات په لاره وچی.
د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې بیان محمد عارف کیانی هم ورته نظر لري.
ما خواهان تاخير مشروط انتخابات
هستیم. موږ د انتخاباتو د مشروط ځنډ غوښتونکي یو. شرایط دادي تر هغه چې د انتخاباتو په ټوله پروسه کې اصلاحات اعمال وي او په دې ټوله برخه کې زموږ پښتنو ته ځواب ورکوونکي وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې بیان فضل غنی حقمل بیا وایي چې له دوی سره دغه پریکړه لیک شریک شوی او ژر به په دې اړه ښاغلی حکمتیار خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشرۍ بل نوماند فاروق نجابی بیا تر انتخاباتو وړاندې پر سولې ټینګار کوي. د نوموړي په خبره په دې سره به خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ځینې نور نوماندان بیا د انتخاباتو ځنډ غیر منطقي بولي. فرام ارستمنا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات د ځنډ غوښتنه غیر عقلانی ده، ځکه اوس انتخابات لپاره ټول تسهیلات ملي او نړیواله اراده موجوده ده. اوس نو نه کیږي چې موږ یې د ځنډ غوښتنه وکړو.
د سید نور الله جلیلی په مشرۍ د مادر وطن په نوم ټاکنیزه ډله هم وایي د میزان میاشتې د شپږمې نه بلې نیټې ته د انتخاباتو غځول غیر قانوني دي. خو دا چې په دغه لس کسیزه ډله کې چې غواړي انتخابات وغځوي نور کوم نوماندان ګډون لري، د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمی چې د دې ډلې مشري کوي په اړه یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری نوماندان د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر کمپاینونو له دې امله شکایت لري چې له دولتي امکاناتو کار اخلي، هغه څه چې دغه دواړه نوماندان یې ردوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په هیڅ صورت کې بعد انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه بدله نه شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت
په اوس کې د ټاکنو ځنډ هیڅ کوم مواجه دلایل نه لیدل کېږي. کمیسیون تخنیکي چارې بشپړې کړې دي، پوره آماده دی تر څو د میزان په شپږمه ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي.
د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندان په دې باور دي چې اوس د سراسري رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط برابر نه دي، چې تر ټولو ستر خنډ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ناامني ده. د دوی په خبره لومړی باید سوله وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د هیواد 140 ولسوالیو ته د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي، خو د خراب امنیتي وضعیت له کبله تر اوسه مراکزو ته نه دي استول شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یې ویان ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا په ډاګه کړي چې د رایه ورکونو د کومو مرکزونو امنیت ساتلی شي. لبلې خو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه مرکزونه چې انتخابات پکې کیږي نوملاړې له مخکې نه کمیسیون ته استول شوی. امید ظهیر مل له کابل راپور راکوي.
داسې مهال چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د خپل مهالویش له مخې چارې مخ ته وړي او ټولو ولایتونو ته یې ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد لیږلي، خو له ولایتونو بیا د 324 ولسوالیو مرکزونو له ډلې تر اوسه 140 هغو ته دا توکي رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یا ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کورنیو چارو وزارت د ټاکنو بهیر له بشپړ امنیت ډاډ ورنه کړي او خپل ټول کار یوازې د وضعیت او خطرونو په څېړنې تیر کړي، شاید د ټاکنو کېدل له یو شمېر ستونزو سره مخ شي.
اوس باید په دې باندې کار وکړو چې د 5303 مرکزونو څخه چې دوی ژمنه کړې وای چې په هغه مرکزو کې چې ثبت نام شوی په هغه کې به دوی انتخابات ترسره کوي او هغې ته به د دوی امنیت به تامینوي. د دغه مراکزو له جملې څخه څومره مراکزو امنیت تاسې نیولی شئ، د څومره یې نه شئ نیولی، تر څو موږ هم د خپلو پلانونو پر اساس باندې ګام پر ګام مخته ولاړ شو، د کارمندانو جذب و یا هم د دوی د روزنې پروګرامونه و.
د خغلی سادات لقوله لدی کبل چې کورنۍ او چارو وزارت دوی ته د مراکز ورسته نوملړ نه دی سپارلې دوی آن درای ورکونی مرکزونو اړوند خپل کارکونکو ته روزنه هم نه دا ورکړي. سادات زیاتوي دوی اوس مهال په 15,303 مرکزونو کې درای ورکونی لپاره بشپړ چمتووالی نیول دی. بلور ته بیا کورنۍ او چارو وزارت وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ خپلې چارې مخته بیایي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د 4,920 مرکزونو او همدا ډول 9,000 محلونو امنیت تامین شوی او په همدې برخو کې به ټاکنې وشي.
هیڅ مرکز به کم نشي. موږ تعهد لرو چې په ټول توان سره به دغه ټولو مرکزونو امنیت په شکل چې لازم ده ټینګو.
خو پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا پر کمیسیون لدې کبل نیوکه کوي چې د ضعیف مدیریت او نه هماهنګۍ له کبله له خپلو چارو زیات وروسته پاتې دي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اوس مهال باید ټولو ولسوالیو ته د حساس او غیر حساسو ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر بشپړ شوی وای او همدا ډول کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شوی وای.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. تر وو بجو د ازادي راډیو د نن ورځې د